ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 خبرونه ته هر کله. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویګی حسن بولې د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15 ده. په پیل کې لن خبرونه. د اسلامي همکارۍ سازمان د هرات په گازرګا جمعات کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یوه ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې له چاودنې 2 ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هرات په گازرګا جمعات کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا تایید کړی. هغه منلی چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 12,000 زیات افغانان له 13 اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولي چې ویل کیږي په سلګونو کسانې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې یو افغان د 4 کیلوګرامه هیروینو د لیک په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2.5 میلیون ډالره کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترهګرۍ ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوې ډیلي کې د یکشنبه په ورځ له 4 کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي چې د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکړ. د بختر آژانس د راپور له مخې د دغو کانکریټي خنډونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د 6 درک د 4 ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په ساحو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خنډونو پاک او د خلکو پر مخ به پرانیستل شي. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا دوشنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشی سوناک د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړ. اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفه وي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږ کال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوې دي. ازادي رادیو اوري. د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مرې سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر هم اخیستی دی.
بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهیږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
په پاکستان کې وروستیو سیلابونو په زلګونو زره افغان کډوال هم زیانمن کړي دي. د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابر
نو خار زیله ده او 400 ده او ډی خان ده. په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 3.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د اوسره ځپل شوي دي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروستیو سیلابونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي لمنځه وړي او مچۍ له لوګې سره مخ شوي دي.
ګل د دوی خوراک دی ولا ډیر تاوان ورور رسول خوراک ته رسیږي نه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز نړیوال موضوعات هم له پامه نه دي غورځولي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مجله زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال سنبولې یو وږي په شپاړسمه چې د سپتمبر له اوومې سره برابره ده د جمهوري نظام له ړنګېدو درې اوونۍ تیر شوي وو چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. نور په دې رپورټ کې
دا چهار شنبه بعد د طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلې یو وږي په شپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامل نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیل څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چیرې موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 50 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالر انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالر انعام لګېدلی. د یو کال په تیریدو لا هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و امریدل چې بل سبا د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت جوړېدو کال پوره کیږي. خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیڅ هیواد هغه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندویو ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړۍ مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دغه سرغړونې چې کوم د دوه هیلې قرارداد پاکل شوی هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات او بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل بیا د الظواهري موجودیت د هر کس څنګ په شیرپور کې. نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړه. لري طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوي چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیواله سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي. په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وي د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه تهیم چې دوی به څنګه وشي کولی چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه، د سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی. نه پخواني دودونه باندې لاړل، نه یې لویه جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک کې شتون لري. په کوم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کوم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام؟
یعنی تاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغه سي یو جدي دریز غوړه کړی؟
طالبانو کې ځینې کړي چې پښته دي چې واقعا معتدل دي، منځلاري دي، هغه په دې شانه باندې پیږي سره هغه نو غوښته چې هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره د افغانانو سره. لکن پدې کې یو ټاله مشخصه کول ته معلومه نه نړیوال ته معلومه چې دوی د بل دین خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا نغازو واکې هم د دوی سره ده. کدا د نجونو د مکتبونو بندیز ده او کدا د خلکو حقوق چې کوم مسایل دي او کدا وسنۍ د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح دغه ټول یو څلور پنځه کسان دي چې دا په دې منځلاري ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا چندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبان واکمنۍ دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمنۍ به همداسې دوام وکړي او سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتش؟
فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، وسره روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو چې په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته ځان وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکو سید ذاکر شاه انصاداتو
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت مسولینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ګوندونه په افغانستان کې تفرقې ته لمن وهي او فعالیت نور اړتیا نشته، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو حکومت مشروع حکومت نه بولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیګټې بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي، د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند وایاند احسان نیرو د یک شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري، هغه ادعا چې طالبانو په تیره کې رد کړی ده.
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري.
نو هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د خغلی نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې اصل دی او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه لمونږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو د خلکو ترمنځ په تفرقه اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاستراوړنو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
در حالی که هیچ ضرورت به حزب سیاسی هم نیست تقسیم کردن
اوس مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په ژبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نمونه یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته له دې چې افغانستان بیا په بیلابیلو نمونه وویشي او افغانستان یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي بله معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزابو ته هیڅ اړتیا نشته. له نیکه مرغه خپله سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قایل شوي چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډېره آنلاین غونډو تر محدود کړي دي. تیره میاشت د افغانستان یو شمېر پخواني او سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یو شورا رامنځته کړه او په لومړي ځلې په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړې.
په پاکستان کې د بي ساري سیلابونو لامل په سلګونو زره افغان کډوال زیانمن شوي. یو ان ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپور ورکړی چې تر 400,000 ډیر افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو لامل سخت زیانمن شوي دي. سفیر الله ستانکزی د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې د یو ان ایس سی آر سره همکاري کوي مرکه کړې. په لومړی ترې پوښتنه ختنه کړی چې دا کومې سیمې دي چې ورسته سیلابونو ځپلي او ډیر افغان کډوال پکې اوسي؟
کله دا یو ان سی آر چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او 400 ده او ډیر خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي؟ 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دی بالکل خرغ شوې دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خښکو کم ته دغه مکمل یو دوه سکتور چې دی هغه مکمل په مکمل تو وړاند شوې دي، صرف په غي ضرورت استری دي.
نو د یونیسیار او د حکومت لخوا دوی سره څه مرسته شوې دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل، یو ان ایچ سی آر او افغان کمشنر خیبر پختونخوا دغه خاغلی مشر محمد عباس خان په خاص ہدایت سره په اول ورځ باندې دي ته خیمه ټینټونه د هر څه ورته ورکړې شوې دي، او باقاعده د موبو او پلاهی ادارې چې څومره کار کوي هغه دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغه کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوه افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د لغټ احسان دی ځکه چې پر وخت انتظامی امور چې کوم دغه دي زموږ سره افغان کمشنریټ چې کوم عمله ده هغه په دغه ځایونو کې مخکې مخکې بیا چې کوم ضلعي حکومتونه دي هغه د خلک مخکې را مخکې خبر کړله، او دغه سیلاب کوم متاثر ځایونه دي دغه نه وستله، چونکی مالی نقصان ډیر زیات شوی دی او ځانی نقصان نشته دی. شکر دی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استاد خان محمد بابرو
دیوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردم. ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې سهار 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د اوکراین ولسمشر اروپایانو ته پیغام ورکړی چې د یو سخت ژمي لپاره د چمتووالی ونیسي. ولادیمیر زلنسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه پلان لري اروپا ته د انرژي صادرات په لویه کچه کم کړي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په اروپا کې ګاز او تیل ډیر کم شوي دي. صفوي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پر اروپا د تیلو او غازو د صادراتو په برخه کې د روسیې د فشارونو د زیاتیدو اعلان وکړ. ولودیمیر زلنسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اروپایي هیوادونه به سش کال له سخت ژمي سره مخامخ شي.
په وروستیو ورځو کې روسیې د انرژۍ لپاره پر اروپا فشارونه زیات کړي دي. د نور سټریم د غازو نل لیکه په بشپړه توګه بند شوې ده. دوی ولې دا کار کوي؟ روسیه غواړي چې د هر اروپایي او زموږ د وچې د ټولو هیوادونو عادي ژوند خراب کړي.
د اوکراین ولسمشر داسې وخت دا غبرګون ښودلې چې روسیې د تخنیکي دلایلو له مخې د نورد استریم یو پایپ لاین له لارې جرمني ته د ګازو لیږد بند کړی دی. جرمن چارواکي وایي چې دغه پایپ لاین په عادي فعال حالت کې دی. د روسیې له دغه اقدام وروسته د اندېښنې زیاتې سوي چې مسکو شایي د اوږدې مودې لپاره له دغې نلیکې څخه د ګازو صادرات بند کړي. اروپایي هیوادونو د اوکراین پر ضد د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله پر مسکو پراخ بندیزونه لګولې دي. خو اخوا روسی چارواکو په پرلپسې ډول هغه ادعا رد کړې چې ګواکې دوی د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د انرژي له سرچینو د وسیلې او فشار په توګه کار اخلي. د اوکراین ولسمشر پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپا د کمیسون له مشرې اورزلا وندرلاین سره یې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د اتمي بستې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زلنسکي د روسیې اتباعو ته د اروپایي هیوادونو د ویزو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي تم لري چې په راتلونکو ورځو کې له اروپایي ټولنې څخه د 5 میلیارد ډالرو مرستې بسته هم ترلاسه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. مللی ام بشیر ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخري ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یوه کوچني دانه چاودلې توکي موندلې وو او خپل ښوونځي ته یې وړې وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه شوي او یا هم معلول شوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر همغه ځای ووژل شول او څلورمی چې یوه نجلۍ وه د لشکرګاه په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو، خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسۍ وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سختری ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل شوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندویي کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته وسیلونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه وړي چې ورسره مچۍ هم له لوږې سره مخ شوي دي. دوی وایي وروسته وسیلونو د دوی د مچیو یو شمیر صندوقونه هم وړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغېز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبه راوښ کېدلې اور اگلی دیر شپټه یوړلی گل دی دوی خوراک دی والا ډیر توان ورول رسول خوراک ته رسیدنا نه پیسې شته نه چیشتا او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل. خود بارانونو لویج نه واضح شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پوری مو 200 کشه کړی غایا یغه کړی دی د بورونو یواز نه ونه شو مچای موګی دی تر څو پوری خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی.
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم از کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا ما هغه دی کنه هغه هم هغه خور پسې تاون د مچای غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونو نه ټول تاونو نه دی.
یو بل تند شاتو مچای لرون که یعقوب وایی دوی مچای په منی که پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هوارې کړي لکه دا موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته. شات وکړي موږ شاتو ته هېڅ بازار نه لرو، هېڅ قسمه دا شیشی نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي، خو بس دلته څه نه لرو. چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سې زوی ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په غیزه کې خرڅ کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دختي ګلان چې موچی ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخي عامر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي، سیلاون راغلي دي، ګلان ټول له منځه وړي دي، پټ کړي دي. نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زمونږ موچی هم له منځه تللي دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي اوس د خپل مچۍ څنګه ژوندی وساتي. دا بورم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو، وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزه یو لویه ستونزه د رښتیا هم، خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړې توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ییزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه کړې ده کې او مرستې ورسره کوي، له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کومې ستونزې چې دي یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
او دا خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو پای ته رسیږي.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو، زموږ وطن ته تشې یو ایحت راواستوئ، راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته سوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل تر واسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمین څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات شغل شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوئ. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کښتونه یې وچ کلک سوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، پر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو ته وار وار ورسوئ. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هغې ریګې د کلي عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین لا غزنی ولایت خبر کوم. مو کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې د لغای کلندر صاحب لی راپورټ ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدین نو کومک ډیر وکړو. او بو ولا ډیر دی څنګه چې دی څنګه نشي یا کولای کم دی یا کولای کم دی خدای دې ته ولادي چې بس نه بس نه بس نه دا لګره سره دا هم لګره هم چې ولې دا نولت نه نو څه خبر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د یارات ولایت کم ماجرین زادی را دوست کردم. زمور دغا کم ماجرین به شرک سال زور اگرشن پن آمده دغا تا دولت تخوا مسات فای استوجو نکیجی دغا چی طالبان را غلی دی موش خلق بی کوم اگرو بی ارد تخوا ورسو و مسات مسات را توایی چی و مشتوالی وایی چی کوم اگر مورس را کرد. نو زمور دغا چکورو چارواکو زنده و دغه امارات په سولانو زنده دا غوښتنه ده دغه زموږ د کمپ ماجرین په خاطر د لښ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د غږ سره مخ دي، نه لري چې دغه ځای په خاطر ځانونه وباسي. زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.